دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
اوري. السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده. زه خلیل خان یم. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي د اوربند په اړه کوم تصمیم نه لري، بلکې یوازې د عملیاتو کمیدو په اړه سلا مشورې کوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس دوه ورځې لمخه د ځینو طالب سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو پر موقت اوربند موافقه کړې او په دې اړه د طالبانو د رهبرۍ شورا له غړو سره یوه اونۍ مشورې وکړې. خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې امریکایي لوري له دوی څخه یوازې د عملیاتو کمیدو غوښتنه کړې وه، چې په همدې هدف د طالب مشرانو ترمنځ مشورې روانې دي. نوموړي زیاته کړه چې طالب مشران تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړې ته نه دي رسېدلي. بل پلو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ویان د واخان مینهپال نن ویلي چې د اوربند د طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو شرط دی. د مینهپال په وینا حکومت د مذاکراتو لپاره شرطونه ایښي چې د تشدد کموالی او اوربند یې مهمې برخې دي.
د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره شرایط ایښي دي، او دا شرایط د تاوتریخوالي کموالی او اوربند دی. من د افغانستان د حکومت لپاره هم دغه شرایط د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې پر ځای پاتې دي، او موږ په همدغه شرایطو باندې د سولې مذاکراتو ته آماده یو.
طالبان وایي چې دوی د اوربند په اړه کوم تصمیم نه لري، بلکې یوازې د عملیاتو پر کمیدو سره مشورې کوي. په عراق کې میشت ایران ته وفادارو ملیشو هوډ څرګند کړی چې د امریکا د بمباریو غچ به اخلي. امریکا تیره ورځ په سوریه او عراق کې د ایران پر وفادارو ملیشو هوایي بمباری وکړې. په دغو بریدونو کې 15 کسان ووژل سول او شاوخوا 55 زخمیان سول. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي دا تازه بریدونه دا پیغام رسوي چې واشنگتن د ایران د هغو اعمالو په اړه زغم نه کوي چې د امریکایانو ژوند ته خطر پېښوي.
حمله بریالی وی، پیلوټان او الوتکې خوندي بیرته اډې ته ورګرځېدلې دي. نن مو له ولسمشر سره په خپلو خبرو کې مونږ پر نورو شته انتخاباتو بس وکړ. یادونه کوم چې مونږ به د اړتیا په صورت کې نور اقدامات هم وکړو. څو ډاډه شو چې مونږ له ځانه د دفاع لپاره عمل کوو، او د ملیشه ډلو یا ایران لخوا د نور بد چلند مخنیوی کوو.
هوایي بمباری د کتایب حزب الله یا د حزب الله لشکرو پر 50 مرکزونه سیوی دي. امریکا د غملیشي تورنوي چې د عراق کرکوک ته څیرمه پر یوې پوځي مرکز راکټ وشتي، او د دفاع وزارت یو کردادي وژلی دي. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون او واکمن ګوند یوې غونډې په درشل کې د مثبتو او جاریانه اقداماتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دي چې امنیت ټینګ کړل سي. د رویټرز خبری اژانس ویل دي چې د شمالي کوریا دولتي خبری اژان کی سی ان ای یو راپور ورکړی چې کیم جون اون د ګوند زموار وغړو ته غونډې رابللی چې دی ونی په پای کې سوي ده، او مخه دا و چې امریکا ته ورکړل سوی محلویش باندې مشورې سره وکړي. بلې خو د امریکا د ملي امنیت سرکار رابرټ او براین وایي که شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د ازموینو لاره خپل کړي، نو په دې صورت کې له اقتصادي بندیزو سره مخامخ کېدای شي. تفصیل په دې رپورت کې و.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون په دې نږدې ورځو کې له امریکا سره ژمنه وکړه چې د کریسمس یو ایرانونکی سوغات به ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداری دا څرګندوي چې کیم له امریکایانو سره په ټپه ولاړو خبرو باندې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړی ستومانه او خواشي نه دی. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دې نږدې ساعتونو کې دا خبره په ټوکه واړوله چې ایرانونکی سوغات به څه شی وي. د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ او براین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جانګ اون سره وستایله. لو براین مخکې جان بولټن د هغو کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅکله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه ږدي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جانګ اون ترمنځ کله ښې او تودې اړیکې منځ راشي او کله سړې اړیکې موجودې وي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
په ترکیه کې پولیسو د نوي کال د مراسمو د پیل لمخې یو سلسله ورش مشکوک کسان د اسلامي دولت د ډلې سره د روابطو په تور نیولې دي. دا خبره د ترکیه دولتي رسنۍ د دوشنبه په ورځ راپور کړي. د اناډولا خبری اژانس راپور ورکړی چې لږ تر لږه 3 بارانیان په پلازمینې انکرې کې د تروریزم ضد پولیسو او ملي استخباراتي ادارې په ګډو عملیاتو کې نیولې دي. د غراس په استنبول کې پولیسو 1 کورونو باندې چاپې وهلي، او 4 مشکوک کسان چې 4 بارانیان پکې دي هلته نیولې دي. د اناډولا خبری اژانس راپور ورکړ چې پانکری کې نیول سوي کسان د عراق، سوریه او د مراکش دي. پولیسو 12 نور مشکوک کسانو پسې وسله هم ګرځي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
السلام علیکم درنو اوردونکو خبرونه مو اوردل اوس د افغانستان او نړۍ په اړه مختلف راپورټونه لومړی راپورټ د افغانستان په اړه دی د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسون وای چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پیل کړي او نن به دا لړۍ په ټولو ولایتونو کې پیل سي د انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د وخت کموالي ته په اشاره ټینګار کوي چې کمیسون باید له ځنډ پرته په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو څیړل پیل کړي پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د ممتاز بهیر راپورټ ته
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي پر کټګوریو باندې د 14500 شکایتونو د ویشلو سره هم مهاله د دغه کمیسون کارمندانو د دوشنبه په ورځ په شاوخوا 15 ولایتونو کې د دغه شکایتونو سیړل هم پیل کړی دی د افغانستان د تیرو جمهوریت ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې 14500 شکایتونه ثبت شوي چې لوی برخه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامی عدالت او د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلو لخوا شوې دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایاندې زرمینې کاکړ د دغو شکایتونو د سیړلو د سرنګوالي په اړه امریکا غږ ته وویل
15 شپږ ولایتو کې اوس د تسنیف بندي برخه وي لسبانه ټول ولایت البته براسیان شروع کوي خو تر اوسه پورې اکثریت ولایت براسیان شروع کړی دي ځکه چې 15% شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوې لاندې کبله دری وخت دری ورځې د شکایتو د سکن کولو وخت ونیول په اکثریت ولایتو کې براسیان شروع شوي دي انشاءالله چې هغه نور ولایت هم چې نن د تصنیف بندي برخه ده به سبب براسیان شروع کړي
اغلی کاکړ زیاته کړه چې که څه هم د شکایتونو شمیر خورا زیات دی او څیړل یې ډیر وخت ته اړتیا لري خو کمیسون هڅه کوي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو د څیړلو کار بشپړ کړي له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو له کمیسون څخه غواړي چې د انتخاباتو د مهالویش په اساس اقدامات وکړي او په ټاکلي وخت کې سب شوي شکایتونه وسیړي د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا امریکا غږ ته وویل د سب شویو شکایتونو د شمیر زیاتوالي او په دې برخه کې د کار په سوالي ته په کتو به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې بریالی نشي چې په ټاکلي وخت د شکایتونو سیړل پای ته ورسوي
زموږ په باور د شکایتو د لا حجم پر اساس او د کمیسون د کار د کندي له امله دوی به ونکړی شي چې ټول شکایتونو په ټاکلي موده کې بررسي وکړي او موږ د شکایتو د کمیسون نه غوښتنه دا ده چې د قانون پر اساس تصمیم ونیسي او قانون نقض ونکړي او د انتخاباتو تقویم پر اساس عمل وکړي
په ورته وخت کې په کابل کې د فرانسې سفارت ټینګار کړی چې اوس د انتخاباتو د روان بهیر د بشپړېدو وخت رسیدلی او د شکایتونو د کمیسون صلاحیتونو مکلفیتونو او خپلواکۍ ته په درناوي دغه کمیسون باید ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي لا تر اوسه څرګندنده چې په سب شویو شکایتونو کې په کوم شمیر مستند شکایتونه شامل دي او دا شکایتونه به د جمهوري ریاست انتخاباتو پر ابتدایي نتیجې چې له مخې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان شوی څومره اغیزه وکړي د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د سب شویو شکایتونو د بڼې سرګندولو لپاره 13 ورځ پر کټګوریو باندې د دغو شکایتونو د ویشلو کار پیل کړ د افغانستان د انتخاباتو د قانون په اساس د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه مکلف دي چې په 15 ورځو کې سب شوي شکایتونه وسیړي او نتیجې د اعلان لپاره د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکو ته وسپاري
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
زرګونه طالب زندانیان د سولې معامله له زندانه د خوشې کېدو لپاره یو ښه فرصت بولي دوی پوهیږي چې د زندانونو آزادېدل د سولې د خبرو یو مهمه ایجنډا ده یوې سرچینې چې د قطر د مذاکراتو نه خبر ده ویلي چې طالبانو د امریکا مشر مرکچی زلمی خلیلزاد ته د 15000 زندانیانو د خوشې کېدو لیست سپارلی دی نور جزئیات په دې راپور کې اورو
طالبان د افغانستان په زندانونو کې منظمې شبکې لري چې د طالبانو نوی نیول شوي کسان ناروغان یا مړه شوي کسان ثبتوي د اسوشیټډ پریس خبري آژانس په کابل کې د سرخی بل د زندان په یو کوچنۍ کوټه کې د طالبانو شاوخوا له لسو بندیانو سره په 10 کې مرکې کړي دي چې زولنې نه درلودې او د زندان ساتونکي هم ورسره نه ول دوو بندیانو د پټو خبرو په ترڅ کې د زندان د ساتونکو د ناوړه چلند په اړه شکایت کاوه او ویل یې چې ځینو یې خپل ځانونو ته د رسېدلو زیانونو له امله غچ اخیستل غوښتل او نورو یې د طالبانو له بیرته راتګ سره ویره درلوده دغو بندیانو پریکړه وکړه چې مولوی نیاز محمد به د ټولو په نمایندګۍ خبرې کوي. مولوی نیاز محمد د تخار اوسیدونکی دی
او موږ د ژوند د ارمانونو نه داسې موږ صلح غواړو، د موږ هغه صلح غواړي. خو یو شاید داسې موږ یو اسلامي قانون غواړو، دلته سې موږ راغلي یو اسلامي قانون نه، د یو اسلامي قانون ماته موږ صلح غواړو.
مولوی نیاز محمد وویل چې طالبانو له بندیانو سره توپیری چلند کیږي.
معمولی خبر کې طالبانو ته و نیم کاله و کاله نور قیدونه ورکړي، سوا د هغه سې محاکمو دوی ته قیدونه ورکړي دي. په لحاظ باندې د هغوی سره د دښمني په لحاظ قیدونه زیات زیات ورکوي او په معمولي خبرو باندې تعذیبونه، زجر، هر څه ورکوي.
نورالله چې انګلیسي زده ده او د خپلې میرمنې د وژلو له امله په شل کاله بند محکوم شوی دی، د طالبانو سخت دریځه واکمنی تر اوسني رژیم ښه بولي.
زه د طالبانو په رژیم کې د خپل اوخې لخوا وژل شوم، نو دا تر اوسني وضعیت ښه ده چې باید د قاضي او پولیسو ته پیسې ورکړم. دا ځکه چې زما کورنۍ ته خو به زیان نه رسي.
د زندان ساتونکي د دغو زندانیانو په اړه اندېښنه نه لري چې د زندان یوه برخه تر کنټرول لاندې ده او هغوی پکې د خبرو لپاره راغونډیږي، کتابونه لولي او عبادت کوي. د چرخی پله زندان په ځانګړي ډول د کابل د ماسکو پلوه رژیم په دوران کې د تاوتریخوالي، ډلیزو وژنو او شکنجو یو ځورونکی تاریخ لري. خو د زندان اوسنی رئیس د طالبانو یو لړ شکایتونه ردوي او وایي:
لکه دومره سهولت چې نن زه په دې محبس کې وینم، فکر نه کوم چې د دوی په کلي کې به موجود وي. دوی په کور کې درې ورځې غوښه خوري، درې ورځې حبوبات او میوه خوري، ډاکټر ته هر ورځ مراجعه کوي، ډاکټر ګوري، آزاد ګرځي.
د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم د نخبرولو په شرط وویل چې طالبانو امریکایانو ته د 500 بندیانو یو لیست ورکړی دی او په هغه موافقه کې شامل دي چې تر غور لاندې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
افغان حکومت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان په ملي عوایدو او صادراتو کې زیاتوالی راغلی او دغه راز د افغانستان اقتصادي وده هم له 2.5% څخه 3% ته پورته شوې ده. خو د سیاسي او امنیتي ننګونو له امله په افغانستان کې زیاته پانګونه نه ده شوې. اقتصاد پوهان وایي که د سولې روان مذاکرات مثبت نتیجه ورکړي او انتخاباتي جنجالونه پای ته ورسیږي، نو په 2020 کال کې به افغانستان ښه اقتصادي پرمختګ وکړي. پام وکړئ، په دې اړه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر دی راپورتا.
په 2019 کال کې د افغانستان د اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د جدي سیاسي او امنیتي ننګونو سربېره، افغان چارواکي وایي دغه هیواد د صادراتو، د عوایدو راټولولو او اقتصادي ودې په برخو کې خبر مختک کړی دی. د مالیه وزارت د معلوماتو په اساس په 2015 کال کې افغانستان 122 میلیارد افغانۍ عواید درلودل، خو په 2014 کې دا شمیره 115 میلیارد، په 2018 کې 109 میلیارد، په 2018 کې نږدې 190 میلیارد او په 2019 کې سباندې 208 میلیارد افغانۍ ته پورته شوه، چې دا په 13 کلونو کې د عوایدو تر ټولو لوړ رقم ښیي.
همدارنګه د مالی وزارت څېړنې ښیي چې په دغه کال کې زمونږ د اقتصاد وده 3% وه او انشاءالله آینده کال ته به دا 3.5% شي. د نړیوالو همکارانو مرستې هم، لکه څرنګه چې دوی په نړیوالو کانفرنسونو کې زمونږ سره وعده کړې وه، په 2019 یا په 1998 کال کې په ښه شان روانې وې، د کوم مشکل سره مخامخ نه وو. نو په ټوله کې 1998 کال زمونږ لپاره یو ډېر ښه او کامیابه کال.
په ورته وخت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 کال کې د افغانستان صادرات هم لوړ شوي او 1 میلیارد ډالر ته رسیدلی دي.
میزان صادرات ما نسبت به سال پار
زموږ د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. موږ تیر کال 115 میلیون ډالر صادرات درلودل، خو سږ کال موږ 1 میلیارد ډالر هدف ټاکلی و. د هغو ارقامو په اساس چې موږ ته رسیدلی دي، موږ دغه هدف ته نږدې شوي یو او ورته رسیدلی یو.
خو په 2019 کال کې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت څه ډول و؟ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې کال کې د ګوتو په شمیر سوداګرو په افغانستان کې پانګونه کړې او فابریکې جوړې کړې، خو د امنیتي او سیاسي ستونزو له امله لسګونه فابریکې بیرته تړل شوې دي.
خو موږ درې جدي چالشونه لرل چې امنیت او زیربناوه او فساد او سیاسي خړپړتیا او سیاسي بي اتفاقي دا د ارڅنه حتی د امنیت نه هم لوی تهدید ګرځیدل دي. او تاسو یې نه چې کله کله خارونه بنديږي، کله کله داسې بي مسؤلیت خبري کیږي، تجار سرمایدار خود پیسو خوند ایریږي، خپل پیسې انتقالي.
د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور کله یوې خوا افغانستان په 2019 کال کړي خو له بلې خوا افغان حکومت د لویو اقتصادي پروژو عملی کولو او د نړیوالو شرکتونو پانګونې ته د مناسب زمینې په برابرولو بریالی شوی نه دی.
لنیکه مرغه د ټول دنیا د پاره بهرنۍ پانګښونه ډیره زیاته مهمه ده، ولې له بل مرغه په افغانستان او د قانون تطبیق ډیر مشکل دی، حتی د قراردادونو تطبیق ډیر زیات مشکل دی، او د بل خوانه امنیتی او سیاسي مشکلات د افغانستان باعث د دې کیږي چې بهرنۍ پانګوال د دې تزلخنه کی چې زیاته پانګه په افغانستان کې غوي بند واچ.
په دغه هیواد کې د کار په شرایطو برابر 20% افغانان بیکار دي او شاوخوا 20% د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. که څه هم په 2019 کال کې افغان سوداګر وایي چې سیاسي لانجو په ځانګړي ډول د سولې روانو مذاکراتو او انتخاباتي مشکلاتو پر پانګونې او اقتصادي وضعیت باندې ناوړه اغیزه کړې، خو دوی هیله لري که چیرې په 2020 کال کې د سولې خبرې بریا ته ورسیږي او همداشان د انتخاباتو لانجې ختم شي، نو 2020 کال به د اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره یو ډیر ښه کال وي. ممتاز بهیر، د امریکا غږ، کابل.
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف وایي د جنجال په وخت کې په ماشومانو باندې تایید شوي حمله د 2010 کال نه راپدې خوا درې برابرې زیاتې شوې دي او په خاصه توګه 13 لسیزه د ماشومانو لپاره مرګونی و. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیم نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په داسې حال کې چې لسیزه پای ته رسیږي، یونیسف رپورټ ورکړی دی ماشومان همداسې مرګانی قیمت ادا کوي، ځکه چې په درسته نړۍ کې جنجالونه له واک نه وتلي دي. د یونیسف اجرایه مدیرې هنریتا په یو ویډیویي پیغام کې د جنگ په خونړي قیمت خپل ویره څرګنده کړه چې دا کوي ډیر ځوانان مجبوروي چې خپل کور خلې پرېدي او د راتلونکو لپاره خوبونه ګډوډوي.
As people prepare to celebrate the coming of a new year, I hope we also remember those who are not so lucky. Today, hundreds of millions of children and young people are living in countries and areas torn apart by conflict from Syria and Yemen.
په داسې حال کې چې خلک دراتلونکي نوي کال د لمانځلو لپاره تیاری نیسي، او زه هیله لرم موږ هغه کسان هم یاد کړو چې دومره نیکمرغه نه دي. اوس په سلګونو میلیونه ماشومان او ځوانان په داسې هیوادونو او سیمو کې ژوند کوي چې جنګونو ځپلې دي، له سوریې او یمن نه نیولې آن تر جنوبي سوډانه، د افریقا مرکزي جمهوریت او نایجیریا پورې سر رسیږي. یونیسف د روانې لسیزې د پیل نه راپه دې خوا په جنګونو کې د ماشومانو په خلاف څه باندې 170,000 سرغړونې تایید کړې دي. په دې معنا چې په تیرو لسو کالو کې هره ورځ څه باندې 45,000 سرغړونې شوې دي. یونیسف وایي ویریږي د ماشومانو وژل او معلولیدل به زیات شي، ځکه چې پرله پسې جنګونه کېږي، زیات متشنج کېږي او زیات دوام پیدا کوي. د هغو ماشومانو ژوند چې په دغو دښمنیو کې راګیر شي زړه بوږونکي دي.
They're used as human shields. They're vulnerable to abuse, exploitation, and child marriage. Many are recruited to the fighting, and millions miss out on the nutrition, healthcare, protection, and education.
لدوینه د بشری سپر په هڅه کار اخستل کیږي، لدوینه ناجایزه کار اخستل کیږي، استثماری او په وړوکتوب کې ورته ودونه کوي. ډیر زیات په پاوس کې استخدامیږي، په میلیونو نورو ته مکمل غذا نه رسیږي، د روغتیایي خدمتونو نه بې برخې وي، ژغورنې نه کیږي، ښوونې روزنې نه بې برخې وي، او د دوی وجود او دماغ پرمختګ ته ضرورت لري. یونیسف رپورټ ورکوي د ماینونو، د هوانو توپونو او د خوشحیي بمونو په څیر هوایي حملو او چاودیدونکو وسلو په 2013 کال کې 2000 ماشومان وژل یا معلول کړل. برسیره پر دې یونیسف تایید کړه چې د ماشومانو په خلاف څه باندې 40,000 وارې سرغړونې شوې دي چې په دې کې جنسي تاوتریخواله، تختول، په پوز کې د ماشومانو استخدامول، په ښوونځیو او روغتونونو باندې حمله کول شامل دي. یونیسف وایي په ټول 2019 کال کې د ماشومانو په خلاف حمله او تاوتریخواله کم شوې نه وو. آخری شمیر لا تر اوسه معلوم نه دی، مګر یونیسف د کال په لومړۍ نیمایي کې د ماشومانو په خلاف 10,000 سرغړونې تایید کړې دي او څرګندوي احتمال لري چې له دې نه شمیر زیات وي. داسې حال کې چې کال او لسیزه پای ته رسیږي، یونیسف په جنګ کې له ټولو شاملو خواوو نه غواړي چې د بین المللي قانون له مخې خپل مسؤلیتونه پوره کړي او د ماشومانو په خلاف تاوتریخواله پای ته ورسوي. یونیسف له هغو دولتونو نه غواړي چې په جنګ کې په شاملو خواوو باندې نفوذ لري، ډیر څه وکړي چې د جنګ له بربادۍ ونه یې وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو او
د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون دوی لاري په مخ کې لري. یو د شمالي کوریا د خلکو لپاره شاندار لار ده چې د جنوبي کوریا په څیر په سوکاله او بډای هیواد بدل سي. بل لار د بندیزونو او منځوي کېدو لار ده. که شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندۍ و د ازموینې لار خپل کړي، نو په دې صورت کې به له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ سي. نور حال په دې رپورټ کې.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په دې نږدې ورځو کې امریکا سره ژمنه وکړله چې د کریسمس یو اریانونکې سوغات به ورکړي. پوهان په دې باور دي چې دغه مبهم خبرداري او ګواښ دا څرګندوي چې کیم له امریکا سره په ټاپه ولاړو خبرو باندې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې ستړی ستومانه او خواشینه دي. خو ولسمشر ټرمپ د کریسمس په دې نږدې وخت کې دا خبره په ټوکه واړوله چې اریانونکې سوغات به څه شی وي.
Let's see, maybe it's a nice present, maybe it's a present
where ګورو کې دای شي یو خلې سوغات وي، کې دای شي د توغندی د ازموینې په ځای یو خلې ګلدان راولېږي، کې دای شي وخایسته تو پراولېږي. په دې باندې په هدل ګران کار دی.
د سیاسي علومو پوهان اټکل کوي چې خای د وګد واټن د توغندی ازموینې یا ترزمکه لاندې اټومي ازموینې او یا فضا ته د سپوږمکۍ توغول چندان خلې سوغات نه ښکاری. د یک شنبه په ورځ د ملي امنیت سلاکار سفیر رابرټ اوبراین د ولسمشر ټرمپ شخصي ډیپلوماسي له کیم جونګ اون سره وستایله.
کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي کړي. مونږ دغه ژمنه د پوره کولو تمه ترې کوو. که پوره نه کړي نو مونږ ډیر وسایل لرو چې له هغو نه کار واخلو او که ضرورت پیښي نو به کارو.
له وسنی سلاکار رابرټ اوبراین نه مخکې جان بولټن د ملي امنیت سلاکار نو مولای د هغو کسانو په جمله کې دی چې وایي شمالي کوریا به هیڅکله د غیر اټومي کولو کار ته غاړه کې نه ږدي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون ترمنځ کله اړیکې ښې او تودې وي او کله سړې شي. د ملي امنیت وسنی سلاکار اوبراین وایي ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته په خپله دوره کې اختیار ورکړی دی چې د غیر اټومي کېدنې په برخه کې ورسره مذاکرات وکړي.
He's got two passes. هغه د ولارې په مخ کې لري. یو د شمالي کوریا د خلکو لپاره شاندار لار ده چې د جنوب په څیر سوکاله او بډای هیواد کې دای شي. بل لار دوی د بندیزونو او یوازیوالي په لور بیایي. په دې صورت کې به یو تجدید شوی هیواد وي.
شمالي کوریا په 2019 کال کې تر اوسه پورې د لاند واټن بالستیک توغندیو ډیرلس ازموینه او د توپ راکټ ازموینه کړي. خو ولسمشر ټرمپ دغه ټولې ازموینه بابي زګانلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
افغان چارواکي وایي چې په 2019 میلادي کال کې په ننګرهار کې د داعش جنگیالو ته ماته ورکړې ده. دوی وایي د دغه ډلې ډیر شمیر جنگیالي او د کورونې غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. ځای خلک وایي چې حکومت باید جنگ زپلو سیمه ته مرستې ورسوي. زبیح الله غازی نور حال راکوي.
داعش ډلې سره د افغان حکومت او قاطی ملاتړ ځواکونو مقابله لا اوله تو د وخت خود 2019 میلادي کال ډیرو سیمو کې پر داعش سیمې راتنګې شوې. دا کال افغان حکومت د داعش د ختمېدو کال وباله. له هسکې مینې نیولې د اچین تر باندر او باغدرې د داعش مهم مرکزونه په نښه شول. چارواکي وایي داسې سیمې مونیولې چې په تیرو نږدې دوو لسیزو کې حکومت نه ورغلی. ان افغان ولسمشر ننګرهار ته راغی او د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ. د دې کال په وروستیو میاشتو کې افغان او بهرنو ځواکونو د ننګرهار په اچین کې د باغدرې او باندر سیمې ونیولې. نو تر 400 ډیر داعش وسلوال له سلګونو میرمنو او ماشومانو سره حکومت ته تسلیم شول چې ډیری پاکستاني او لږ پکې د نورو هیوادونو مو. افغان حکومت ویل چې په داعش سیمه را تنګ کړه او له تسلیمۍ یې بله لاره نه لرله. حکومتي مقامات وایي دا ځلې د داعش په وړاندې عملیات ځکه ډیر بریالي و چې ګټلو سیمو کې سمدستي دایمي پوستې جوړې کړې او له دې وروسته به ځایي خلکو ته د بیرته ستنېدو چاره برابره کړي.
اکثریت کورونه هغه خراب شوي دي او کوم سیمو کې څوک نه اوسېدل هغه طبیعي شکل باندې هم خراب شوي دي. ځمکې هغه اصل چې اوبه خورې درلوده یا کاریزونه و سربندونو هغه له منځه تللي دي. نو دا یو وخت غواړي تر څو چې موږ هغې دپاره یو صحیح پلان جوړ کړو او بودجه ورته پیدا کړو او بالاخره ولس هغه سیمې ته بیرته لاړ شي.
ولسی خلک وایي د حکومت او داعش په جنگ کې زرګونه کورونه وران شوي او حکومت باید د بیرته جوړېدو چاره وکړي.
د اچین په ستخلو کې دا سیمه یو وخت د داعش وسلوالو په ولکه کې وه، خو افغان ځواکونو په عملیاتو کړل سره ګرځېدلي او غوښتنه کوي که افغان حکومت ورسره د کورونو په بیرته جوړېدو کې مرسته وکړي نو د پورته سیمو خلک هم خپلو مینو ته ګرځېدلی شي.
ځکه چې دلته چې کومې ودانۍ دي ټولې لګېدلي، لږې ډېرې خلکو ځان ته داسې سرکب سرکب خپل شخصي لګښت باندې یا بانس باندې یو شی یا بل شی مانی پټ کړي دي کنه. دین او غیره چا کوم داسې بل دغه خدمت مزمت نه چا دلته وسه شته. واکم چې وران شوي دي هغه تر اوسه داسې خاص چا نه لیده کړي. دلته کوم یو هر څوک چې د دې مصارفو په کوشش کې دی چې صرف سرپناه ځان ته پیدا کړه کنه، دین هم واره یو دغه لپاره هم نه دي برابر خلک چمتو نه دي.
په ډیرو سیمو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی او وایي که حالت همداسې پاتې شي نو ګڼې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېدی شي. د شینوارو ډیرې ساحې ډیورن کرښې ته څیرمه پرتې دي. ځینې شنونکي دغه ډله د عراق او سوریې له داعش نه جلا ګڼي، خو د سولې پروسې ښه مدیریت کول د داعش د خاتمې لاره یادوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه.
انځب کسان وژل شوي دي. د امریکا ژغ خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې اړه د کایرینا دا رپورټ را لېږلې دي.
په یوې غیر فنی ویډیو کې د بمبارۍ نه وروسته داسې ښکاري چې خلک د ودان د عراق په دولتي مطبوعاتو کې ویل شوي دي چې په دغو بمباریو کې د ایران د دریو صاحب منصبانو په شمول 25 تنه وژل شوي دي. د ایران د طرفدارې د شیعګانو یوې ډلې د مړو عکسونه خپره کړي او هغه یې شهیدان بللي دي.
النائب الاول
لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي دغه شهادت مدران چې په دغه بمباری بعد ویل دي. لبل خو د عراق پارلمان پرون د دوشنبه د ورځې ماسپخین غونډه جوړه کړې و چې مطلب د امریکا په دغه بمباری بعد ویلو، مګر د پارلمان ډیر سنی کوردی او د نشیا ست مدران په دغه غونډه کې حاضر نه وو. نو په دې خاطر دغه غونډه به له کوم نتیجې پاتې ورسیده. د دغه بمباری نه وروسته د ایران د طرفدار یوې ډلې یو مشر مهدی المهندس لوړه کړې ده چې دغه بمباری انتقام به واخلي. له بلې خوا د بغداد د ښار د تحریف په میدان کې مظاهره چانو د ایران په ضد شعارونه ورکول. دغه مظاهره کې هم دا شعارونه ورکول چې ایرانیانو د عراق نه ووځي او بغداد خوشې کړي. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر مایک پامپیو خبر اعلان ته ویلي دي چې دغه بمباری د امریکا په قواوو د هغو شیعه ملیشو د حملو په جواب کې شوې ده چې ایران یې ملاتړ کوي. رپورټونه وایي چې څو ورځې مخکې د حزب الله د ډلې د ملیشو په یوې حملې کې د امریکا یو قراردادي مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. په همدې توګه شیعه ملیشو په دې وروستیو میاشتو کې د بلاد الاسد پارډي د بغداد په هوایي میدان او د امریکا په سفارت باندې د راکټونو گزارونه کړي دي.
درنو اوردونکو زموږ خبرونه پر دې ځای پای ته ورسیده. په لږ وخت کې به د تاریخ خبرونه پیل شي. هیله لرو چې تاسو به زموږ سره مل واست.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با